تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
گرانو خبردونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام دی او تاسو پر بنا نه سهار د تخصل کول پښتنې مینه هر کله مهله من چې روغ جوړ بي او دعا مې د ښاد آباد او بریالي سي د ډیو ریډیو د روایت تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر یو نن هم د میرمنو غږ پروگرام سره چې تاسو په تاسو د میرمنو غږ پروگرام کې موږ همیشه تاسو سره پښتنو زنانو جن د غي هلي زلې د غي حالات واقعات د غي کم ځان له کم مقاصد کوم رام ټاکلې پای کې د غي کامیابی هغه تاسو سره شریکو په دې کې موږ ډېر زنانه تاسو سره وخت تر وخت ملګری کړی دی هغه د سیاست میدان دی که د صحافت دی که ادب دی که هنر دی که فن دی که هر یو میدان کې زنانه خپل لاسته راوړنې ترلاسه کړي دي کامیابی ترلاسه کړي دي نو موږ تاسو سره شریک کړي دي بیا د غي چیلنجونه پښتنه ټولنه کې خاص څه مسلې دي سونه چیلنجونه دم څه وخت وروخه شریک کړي خو تاسو څنګه چې پاتې چې موږ تیر شو څه وخت نه غواړو چې د جرنالستانو چې کم حالات یې غته سره هم شریک وخت تر وخه به د افغانستان کغه پښتني زنانه خبريالاني ک په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې دی او په افغانستان کې په هر سیمه کې دی موږ غواړو چې دغه حالات دغه واقعیات دغه هلې ځلې تاسو شریک کړئ سو تاسو څنګه چې اوري خبرونو کې وخت تر وخت کې خبري اعلان او جنیا د جرنالستانو جن په ټول نړۍ کې افغانستان داسې یو ملک دی چې هغه ډیر خطرناک ګڼل کیږي خبري اعلان د پاره په لږ وخت کې څو نه تاسو او کته څو نه خلکو جن د لاس اور کو دغه خبري اعلان په دغه افغانستان کې نو په دې وجه باندې د هر کال د نومبر د منیټې اوس جرنالستانو په نوم کړی دا یادی د پاره مخصوص کړی دا اوس هر کال په نومبر په دې ما نیټه نړیواله ورځ مانځل کیږي نو نومبر څنګه تاسو او کته د نومبر د منیټه په دیوال موږ خبرونه هم کړې وي خو نن هم موږ دغه شن یو جرنالیست ځان سره د افغانستان ملګری کړی دا یو خبریاله دا غوي د خولي باورو چې هغه سیویني ګوري په دغه سیمه کې د خخزو مشکلات په کم نظر ګوري دغه مستقبل ته په کم نظر ګوري او سیویني ګوري الته موجوده ده نو سر پیتیږي خو ډیر په درناوي ورته هر کله وایو موږ سره ملګری دا سونیا افغان سوي مشي په خیر راغلی سونیا افغان
سلامونه وخت مو په خیر نه هیجان په دې لکه تاسو هم روغ او جوړ وي یو سلام وړاندې کوم ما تاسو له پیټر نه تاسو محترم او اوریدونکو ته د خدمت کې
ډیر مننه او خوشاله چې سره یې سونیا خبرې ترې وکړو د تاسو په افغانستان کې موجودي د حالات باندې د واقعیت باندې سبا چل په سره باندې د ډیر وخت نه د بدمرغۍ دي د سده جنگ حالاتو اوس پکې حکومتونه چې بدل شي نو هم هغه کې بیا خزي څومره اغیزمنې کیږي او بیا په داسې حالاتو کې چې هغه کې ټارګټ هم خزه وي په داسې حکومتونو کې چې خزه باندې زیات بندیزونه ډېر د بندیزونو ښکار پکې خزه وي لکه څنګه چې نن سبا طالبانو په وخت کې نو مختلف اړخونه باندې به خبرې کوو ساس دندې باندې به خبرې کوو خو اول خو زموږ ولیدونکو سره ځان معرفي کړي چې د افغانستان کوم ایاله سره تعلق لري او څومره تحصیلات مو ترسره کړي دي او نن سبا څه مصروفیات لري
ډېره زیاته مننه نه جانې زه کومیا یم د افغانستان د کابل ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم زما تحصیلات تر اوسه کله زما حاصله وم په زما د وروستی سمستر نو پښتو ادبیات مې لوستل په کابل پوهنتون کې نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه وروستی وضعیت د نظام بدلون د نظام د بدلېدو چارې د دې لامل شو چې زموږ درسونه هم تکني شو سره مال خپل اسناد هم ترلاسه نه شو او د دې تر څنګ د تجربه یو محصله هم د محصلې تر څنګ کوشش کوو چې هغه اهداف چې لرم هغه ته هم یو څه لاسرسی پیدا کړم خبري علي ژورنالیستي یو له هغه اهداف څخه و چې ما سره د ماشومتوب څخه دغه هیله او دغه فکر بل ما سره و چې زه به یو ورځ دغه ډګر کې ظاهرېږم چې بل اخره ما د دې وکړم نه چې په 2019 کال کې له شمشاد نړیوال تلویزیون سره کار پیل کړ او د بیاندی په برخه کې ما سره کار پیل کړ او لا تر اوسه هم دغه ډګر کې زه له دې سره همکار پاتې شوم او د دې څرنګه لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې افغانستان ته تدریجي وضعیت بګنوونکی دی نه یوازې د خبريالانو لپاره نه یوازې د خوځو لپاره بلکې تدریجي هغه کسان ټول د څه ځمې نه محسوس نه کوي چې موږ ژوند یا امن دی او یا هم امن دی هغه د نظام بدلون پورې تړاو لري هم تدیر دی پورې هم تړاو لري چې د اوسنۍ کوم نظام چې راغلی دی د دې هغه پخوانۍ مخینه د دې باعث شوي چې ګواکې خلک یو څه ویره پیدا کړي او هغه ذهني مغشوشتونه دوی سره پیدا شوي دي چې دوی ذهن مغشوشه دي چې ګواکې اوسنۍ کوم وضعیت چې دی دا به اوږدمهاله وي او که نه. یو ځل بیا موږ ګورو د پخوا دغه راتلونکي دغه تېر شل کلنې لاسته راوړنې چې موږ درلودې دا به هر څه د منځ ځي او یو ځل بیا به موږ نویونه لسیزې ته ورګرځو. نو په ټوله کې یوازې نه یوازې دا چې د ښځو لپاره دغه وضعیت یو څه ګونګ دی، بلکې د ټولو هغو کسانو لپاره چې په دې وروستیو کې طبي پرمختګونه درلودل، تحصیلات یې ترسره کړل او په هره برخه کې دې فعالیت وکړ.
تاسو په خپل د خبريالا تاسو چې تاسو شوکو خوخ مو د شورونا چې یو خبريالي په هیڅ باندې خپل دنده مخکې بوزي یا د غشن خو یو خزي په هیڅ دې تاسو ته مو سونه چې تاسو سوچ کړئ چې یو خزي په هیڅ د خزو مسلې باندې کار کوم د خزو مسلې راو پاره ما د خزو مسلې را مخې ته راوړم د غي حل د پاره کېګ د حکومت ته کېګ دمه. نو په دې مو سونه چې ته کار کړې دې د خوځو لکه یو خوځي په هیڅ د خوځي سونه نمائندګي مو کړې د خپل کلم د لارې دی خبريالي په هیڅ یو لیکوالي په هیڅ
ولې نه نه ځانې مخکې لري چې د ژورنالیستۍ د ګټ راشم اما ته ډېر کوشش کوم په مشاهده کې د مګدون کول د بیتسن په هغه غوند کې چې د خوځو په تړاو مربوطې وي په هغه غوند کې د لیکوالانو سره ملاسته ورته چې درلود او د لیکوالۍ برخه کې تدبیر ما لیکنه هم کړې دي لاندې کیسې مې لیکلې دي ام هغه نه یوازې د خوځو د حقونو په تړاو د هغو ناخوالو په تړاو چې د خوځو پر وړاندې زموږ په ټولنه کې موجود دي. موږ ټولنه یعنی د نړۍ له نورو ټولنو سره ډېره متفاوته ده، ځکه چې کله یوه نجلۍ نړۍ ته راځي یعنی هغه مشکلات چې ورسره له پیدایښت نه زیږېږي هغه تر دې چې دا ژوندۍ وي ورسره ژوند کوي. لومړني مشکلات دا چې کله چې دا نړۍ ته راځي نو زمونږ پښتنو کې یو متل دی کنه چې د انجینر له نوم سره دا کلمه حتما وي چې وی په کور کې انجلۍ وشوه یا وی په کور کې ماشوم پیدا شو او هغه هم انجلۍ ده. نو دغه د وی کلمه خپل انجینر لپاره یو ناهیلي پیدا کوي. څه دغه په کلمه ته دي لیکنه هم کړی دي لاندې کیسې هم لیکلې دي هغه لاندې کیسې ما مجلو کې ساتې شوې دي او دې کوشش میکړای چې دا غږ ز خلکو ته ورسوم. هر یو خپل فدیر نشي یو عامه په هوای وشي زمونږ ده خلکو ترمنځ زمونږ د ټولنې ترمنځ چې خزه هم د دې ټولنې یو وګړی دی او د دې ترڅنګ خزه د ټولنې نیم ځان ده که خزه نه یې نو نارینه هم ایستم نه ده. په دې برخه کې د لیکوالۍ ترڅنګ کله چې زه د ژورنالیستۍ ډګر ته راغلم بیا به خو په دغه وروستیو کې چې کله نظام سقوط وکړ نو زما تر ډېره برنامې زما تر ډېره هغه بحثونه چې ما تر ډېره مشخص کړي وو د ښځو دپاره ځکه چې په دې وروستیو کې تر ډېره ستونزې ښځې ورسره مخامخ دي. لومړنۍ هغه ستونزې چې ټولو دولتي اداراتو کې هغه ښځې بېرته نه دي غوښتل شوې هغه پخواني مامورین تر ډېره راغوښتل شوي ولې ښځو ته یوازې همدا ویل کېږي چې تاسو په تمه پاتې شي ولې دا معلومه ده چې آخر تر کله په تمه پاتې شي. یوازې نه دا چې دولتي ادارې بلکې حتی مکتبونه هم درته په تمه پاتې کېږي. هلکان په نارمل شکل باندې خپل درسونه وایي خپل امتحانونه ترسره کوي او هغه تحصیلي کال پر مخ روان دی ولې د نجونو لپاره باید صبر وشي ولې معلومات نشته چې تر کله به دغه صبر وشي. ما ته ډېره کوشش کړه چې خپل غږ تر نړیوالو پورې هم ورسوم او زه له خپلو کوششونو څخه تر یوه حده پورې راضي هم یم او انشاءالله راتلونکي کې به هم دغه کوششونه نور کوم وکړم.
او اته هم سونیا لکه دغه په معاشه کې کاغذ لږه کبر د پښتنو معاشه کې یو خزه ډېر بندیزونو سره مخ ده. نو په داسې حال کې به یو تعلیم یافته خزه فکر یو تعلیم یافته خزه فکردار جوړیږي چې هغه څنګه د خپل دغه بندیزونو کې ترلې شوی خویندو ته لکه بیا پوهه ورکړي. تاسو یو خبریالم یو لیکوالم یې نو د تعلیم مفتخو دغه لکه د نور او تاسو د خو د حقوق د لپاره د تاسو کوم چې لیکونه تاسو لاندې کسي هم ده نو څه کردار جوړیږي دغه تعلیم مفتخو چې د خو د نور له پوهه ورکی دغه نه هم شعور ورکی دغه ذهني تربیه څنګه کیږي؟
بالکل مسئولیت یې تر ډېره زیات دی هغو ښځو ته چې حداقل یو څه لږ زمینه ورته مساعده شوې دوی ټولنې ته راوتلي دي او خپل غږ کولی شي چې تر یو حده پورې ورسوي. د هغو ښځو لاسنیوی هم باید وکړي چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې پرتې دي، حتی د دې پوهاوی هم نه لري چې د دوی حقوق څه شی دي، دوی کوم حقوق لري. زه به تاسو ته د خپل ژوند یو څه لنډه مخینه وکړم. زما یعنی مونږ په کومه ټولنه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که هغه پاکستان که افغانستان د پښتنو تر ټولو ډېر لویه ستونزه دا ده چې نجونو ته هغه څه ارزښت نه ورکوي لکه زمونږ ته چې ورکوي. نو زما کورنۍ هم داسې ده چې زما د ترونو زما د ماماګانو تر ټولو په دغه زما کورنۍ کې زما پلار اولنی کس دی چې هغه هم په زمونو باندې تحصیل وکړ او هم په لورګانو باندې وکړ، او د دې تر څنګ دا چې تحصیل یې وکړ خپلو لورګانو ته د کار زمینه هم مساعده کړه. مونږ آن د دې چې د نورو لخوا نه حتی د خپل فامیل لخوا نه هم تر ډېره ګواښل شوي. ولې زما پلار هغه وکړه پر وړاندې ودرېده او هېڅکله تسلیم نه شو، بس خپلو لورګانو ته د دې اجازه ورکړه چې لاړ شي. د دې تر څنګ کله چې زه به په هنتون ته تلم او زما خویندې به چې کله دفترونو ته تلې هغه تانې هغه خبرې به چې مونږ اورېدې، یعنی انسان تر ډېره مایوسه کېږي. ولې مونږ خپل جرأت ترلاسه ورنه کړ او یو څه جوګه شو د ټولنې دپاره، یو څه جوګه شو چې هغه کسان چې زموږ تر شا پاتې دي دوی ته د کار زمینه نه مساعدېږي او د کار اجازه نه ورکول کېږي، حداقل د تحصیل اجازه دوی ته ورکړل شي او همداسې هم وشول. او د دې تر څنګ کله چې زه د پوهنتون نه بهر ما غوښتل چې زه دنده ترسره کړم او راشم د ژورنالیستۍ ډګر ته، هغه خوبونه هغه هیلې چې ما درلودې هغه پوره کړم. لومړنی مخالفت چې ما سره وشو، ما خپله کورنۍ زما ورور به تر ډېره ویل چې په ته د ژورنالیستۍ ډګر ته هم دې کوشش وکړه چې د پردې تر شا کار وکړې، د دې کوشش مه کوه چې یا ته تصویر ته راشي او یا هم ته ظاهره شي، ځکه چې دا خو داسې مسله ده او داسې نورې مسلې به ډېرې مخکې کولې. خو ولې ما د دې کوشش وکړه چې نه زه باید دغه ذهنیت تغیر کړم، نو بالاخره کامیابه هم شوم او اوس تر ټولو لوی ملاتړ زما همغه ورور ته لومړنۍ ورځې کې دی. ماته مخنیوی دی زما کوه، ماته د زه چې نه ته مه ځه او په تفصیل باندې کار مه کوه. نو د هغو ښځو چې یو څه ټولنې ته راوتلي، یو څه له ټولنې سره د دې تر څنګ د نړیوالو سره یو څه اړیکې وو اوس لري، لکه مونږ ژورنالیستان یو څه هم د ټولنې نه خبر یو، د هغو ښځو چې لرو پرتو سیمو کې دوی ژوند کوي یو څه د هغوی د ژوند نه خبر یو. او د دې چې مونږ غوندې نجونې چې هغوی خپله دغه مشکلات لري، خپله داسې یوه کورنۍ نه راوتي چې یوازینۍ کورنۍ ده، د خپل دغه چې کورنۍ یوازینۍ او کوچنۍ کورنۍ ده چې دی په کې تحصیل کړی، بالاخره دوی د کار زمینه مساعده شوې اوس کار کوي. نو تر ډېره مسؤلیت زمونږ دا دی چې باچې دغه نورو نجونو ته هم که هر اقل د دوی ته د کار کولو اجازه نه شو اخیستی، حتی اقل د تحصیل اجازه، حتی اقل دوی ته د ژوند کولو اجازه خو ورکړل شي.
تاسو د یو ژورنالیست په حیث خپله دنده اوس هم وړاندې بوزي لګي، هر څوک حالات بدل شوي دي، نو ځینې ژورنالیستانو خو دغه لار هم پرېښوده، ځینې خلکو دغه دندې پرېښودې، ځینې خلکو دغه وطن ورپسې پریخدو. تاسو خو لا دغه تل کې یو په دغه دنده کې په افغانستان کې ژوند کوي، تاسو څه ویني دی خبريالې په هر کې دلته د ځوان کول یا دغه زنانا د جنکو څه قسمه ستونزې دي هغه چې تاسو سره کا پروګرامونه ترازی په خبرونو کې راځي ځوان کول جنکې دي کالکان دي، هغه تاسو څه قسمه مسلې خپل بیانې دغه مسلې څه دي؟
بالکل دې رسې مسلې ته من اشاره وکړه نه جانې ته دې روز محیط ډیر فرق کړی. په خپله چې کله د غنجونو قدر لاله او چې کوم دفتر کې زه کار کوم، زما همکارانو به چې کله په خوا د رپورت تهیه کولو لپاره څه ډول دوی کې هغه خپل ذهنیت چې درلود او د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته کړه لباس حتی دوی به چې په خوا کله دی او اوس کې نظام تغییر شوی ته ډیر فرق کړی. نو دوی اول خبریالو ته ډیره مشکله ده چې هم کام ده ځان سره وګرځوي، هم ټرای پارت او د دې تر څنګ حجاب هم وګدوا غوندي. زموږ اوسنی لباس هم مطابق په حجاب دی، بلې هغه څه چې د خبریال لپاره نه ښایي. نو اوسنی زموږ همکاران په دې ډېر مجبور شوي، یا خو بهر بیخي نه ودي، یوازې هغه دفتر کې اتکا کوي په دې باندې چې تولیدي موضوعات دې ته ورکړل شي او دوی یوازې په واټساپ باندې اوس موادو ته آماده کړي او هغې نه کاهیانه دوی ته د دې وویل شي چې یا کوم غونډې ته باید لاړ شي یا کوم کانفرانس ته چې د دې شتون پکې ضروري دی، نو دوی په هغه روزې چې به پخوا ورتلي اوس نه ورځي. او د دې تر څنګ زه خپله په شمشاد کې ویاند یم، هغه څنګه چې به پخوا ما له ښځو سره مرکې کولې او دوی به مې راغوښتې په خپرونې ته، د دوی ذهنیت به مونږ اورېده، نه یوازې دا چې د ښځو په تړه یوازې د دوی ته مونږ فعال مدني فعالان درلودې، پاره بس به دوی خپل نظر شریکاو که هغه به حکومت باندې نیوکه وه او که د تر څنګ نورې مسلې وې. ولې اوس که ته وغواړې چې یوې خپرونې دپاره یوه میلمه یوه ښځینه میلمه په سټ کې، نو شل دانو ته به زنګ وهي او یوه دانه پکې حاضره شي، هغه هم د سکایپ په لارې نه. دا درې میاشتې راهیسې ما سره یوه هم ښځینه میلمه د تریسو دې ته نه ده حاضره شوې چې خپل نظر دې له موږ سره په خپرونه کې شریک کړي. دا یو لوی تغییر دی او د ښځو په خوله باندې یعنې یو قسم مهر وهل دي چې باید دې نورې چپ پاتې شي، چې دا یو ډېر بوږنوونکی وضعیت دی. بالاخره هغه کسانو چې تحصیل کړی، هغه کسانو چې کوشش کړی چې تر دې حده پورې راورسېږي، د ښځو په حق کې شل کلنې لاسته راوړنې ته ډېر ډېر شی دی. یعنې دغه هر څه نه باید چې له لاسه لاړ شي او هر څه نه باید چې په اوبو باندې لاهو شي. د شل کاله زحمت ایستلی او د دغه زحمت پایله بالاخره دوی ته باید ورکړل شي.
سونیا اوس چې د کله د طالبانو واکمنی راغلی ده، د ښځو خبریالانو د پاره کار کول څومره زیات ګران شوی دی؟ لکه تاسو په خپله هم خبریال مخکې به تاسو څومره ډاډه لیکونه کول یا مخکې به تاسو په کوم موضوعاتو باندې لیکونه کول، او چې هغه به چې کوم موضوعات باندې لیکونه کول اوس آیا هغه لیکونه اوس کولی شي که نه، هغه شان ډاډه اوس کار کولی شي که نه، او څومره ګران دی د ښځو دپاره په داسې ماحول کې کار کول؟
او دا تدیره تاسو به هم اګاس په کله نه تینه دا موهیت نه کوي تبان اوس نړۍ دومره سره نه خېدلې ده چې د سوشل میډیا لاره نه از څنګه سره اګا کیږي. اوس وضعیت د خوځو لپاره بګنوم کې ده وضعیت یعنی دې شاید د نظام بدن سره اوس کا هغه فشار چې طالبانو په خوا وارد او شاید اوس وارد نه کړي، ځکه چې د نړۍ سترګې هم دوی ته دي، ځکه نه کوم چې دوی داسې کوم کار وکړي چې د نړۍ سترګې دوی سره واوري، او ځکه چې اوس دوی لاس هم بند دی. خو هغه یو ذهنیت چې د ښځو سره دی او هغه یو تصویر چې پخوانی د طالبانو نه د ښځو سره دی، نو تر ډېره دغه اوسني وضعیت پرې اغېزه کړي. لکه ما سره اوسنی وضعیت کې د نږدې درې میاشتې د طالبانو له واکمنېدونه تېرې شوې، هر میلمه به چې ما سره راتلو اولنۍ خبره به یې همدا وه چې هغه موضوعات چې زه ده سره مطرح کوم یا پرې خبرې کوم، لومړی باید دوی ته د ټکس ورکړم، دوی چک کړي، بیا به وروسته لاسې نه. او د دې تر څنګ د طالبانو له لوري نه څو ځلې چې ما سره دوی ناستې او ما سره یې مرکې هم کړي دي، ما ته چک شوی وروسته لاسې نه څو پوښتنې چې ما په ټکس کې لیکلي هغه باندې خط وهل کېږي او راته ویل چې دا پوښتنې به له موږ نه کوي. یعنې دا یو ډېر غټ فشار دی په تېر نظام کې بیان ازادي موجوده وه. موږ په ازادانه توګه باندې هم په حکومت باندې نیوکه کولی شو، هم په ولس باندې د دې تر څنګ په پارلمان په ولسي جرګه ټولو باندې یعنې موږ کولی شو چې ازادانه توګه باندې هغه څه چې زموږ نظر او هغه بیان کړو. ولې اوس څنګه کې ډېرې دي، ولې د دې جرات نشته چې څه دې ووایي، ځکه چې ویره موجوده ده.
مطلب اوس بیان ازادي نشته، بنده به یو حقیقت لکه شیا نشي ویلو.
بیان ازادي هغه څنګه چې اړتیا ده هغه څه نشته. په لومړي کې بيخي یعنې دا هغه ډېر چپ شوی و، هغه ویره به ستړي راخره. اوس دا یو څو نو وخت دا چې د نږدې درې میاشتې کېږي اوس دغه حالت عادي شوی دی، خو د ښځو لپاره دغه وضعیت هم تر ډېره سخت دی. بیان ازادي اوس په افغانستان کې تر ډېره یعنې پلقه وه، یعنې داسې ده چې نشته یې د دې خبریالان داسې هم ګواښل کېږي. زموږ زیاتره خبریالان چې تللي دي دوی ته د خبري پوښښ اجازه نه ده ورکړل شوې. د دې تر څنګ زموږ ښځینه خبریالان چې به کله کنفرانس ته تللي کوم بل ځای ته، دلته به راګل کېږي چې تاسو بېرته لاړ شئ، موږ خبري پوښښ تاسو ته نه درکوو. د دې تر څنګ د ښار وضعیت چې کله اخلي د خبري پوښښ لپاره، نو زموږ خبریالان حتی تقریبا هم تهدید شوي که تاسو خپله کامره آن کړئ نو تاسو به ووهل شئ، وبه تکول شئ. نو ما په نظر خو دا بیان ازادي نه شوه.
بالکل. او بل تاسو چې کله اوس په داسې حالات کې چې لکه تاسو وینې ګوري د بیان ازادي مې شو دغه شندرکې ملاویږي او ایته او دم به چې دا تاسو به کوي دا به نه کوي، نو دا ډېر یو فشار په داسې فشار کې کار کول هغه څنګه بیا ګران کار چې ته ستا لاس تړلی شوي، ستا خوله تړلی شي، ستا قلم تړلی شوي، نو کار کول یو خبریال دپاره کار کول څومره ګران شي؟
بالکل کار تر ډېره ګران شوی، ولې اوس چاره هم نشته، ځکه چې که اوس څنګه چې دوی غواړي چې هغه څه پاتې کېږي هم هغه لاسته راوړنې د لاسته ځي. او د دې تر څنګ خبریالان په افغانستان کښې هغه هم د شخصي دفاتر لکه شمشار او دغه نور تاسو به په جریان کښې اوسئ، په دولتي دفتر کښې ملي کښې هېڅ داسې ښځینه خبریاله څوک نشته چې هغه ته یې خبرې پوښښ وکړي او یا هم د دې تر څنګ نور مسایل پر مخ یوسي. یوازې ځینې دغه شخصي رسنۍ دي، پلو او شمشاد، دوی په خپل عادي شکل باندې دي او له تر اوسه الحمدلله مونږ ته ویل شوي هم نه دي چې تاسو دې خپل کارونو ته دوام نه ورکوي یا په کور باندې کښېنئ. لکه دغه نور دی چې دولتي موسساتو کښې چې ښځینه کار کوونکي دي، د دې تر څنګ ښوونکي چې دي او داسې نورو ته چې ویلي دي تاسو په تمه پاتې شي تر څو چې دوی مونږ تاسو ته دې ته احوال درکړو، تاسو خپل کاري محیط ته ادامه ورکړئ. ولې مونږ ته داسې کوم څه نه دي ویل شوي او له اول نه هم، خو بیا هم کاري محیط ډېره اغېزمن شوی دی. هغه څه چې مخکې مونږ کولی شو چې خبرې پوښښ ورکړو هغه څه اوس نه کېږي. دا نه ده چې کوم فشار به د دوی له خوا نه په مونږ واردي، لکه څنګه چې ما خپلو مخکې خبرو کښې وویل چې هغه ذهنیت چې مونږ پخوا له طالبان نه درلود هغه ویره د دې باعث شوي چې ورته دغه خبرې پوښښ او د دې تر څنګ بیان ازادي او څه راقید شي.
سونیا، چې د لکه داسې حالاتو کښې بیا د کوره طرفه خو به هم در باندې فشار وي، لکه داسې مشکلاتو کښې د کور له خوا در ته څه داسې مشکلات شته چې هغوی در ته وایي چې دا دنده بس پرېږدئ او دا تاسو ژوند پکې خطر کښې دی، تاسو دپاره دا بس اوس د خیر نه دی، د کور له خوا در سه داسې صدقه شته لکه داسې زور در باندې راوړل کېږي چې دا جاب دا نوکري پرېږدي دا دنده بس یې پرېږدي؟
او ناهی جانې، تاسو ته خبر یاست افغانستان کښې دغه وروستي تحولات او د افغانستان اقتصادي وضعیت هم تر ډېره بحراني کړی دی، نو تر ډېره ویل کېږي مونږ ته هم چې دغه دنده پرېږدي او دا ستاسو ژوند ته ګواښئ. ولې افغانستان کښې دا چې کار کول ستونزمن دي او بیا به خصوصي ستونزونو دپاره، ولې د دې تر څنګ اقتصادي ستونزو هم هغه څه دي چې د افغانستان اوسني خلک یې مجبور کړي دي چې په هغه کار هر څومره هم د دوی ژوند ته ګواښ پېښوي نو دوی مجبور دي چې دغه کار ته ودرېږي. ځکه چې تاسو به آګاه یاست چې تر ډېره په افغانستان کښې اوس اقتصادي ستونزې تر دې حده رسېدلي چې زیاتره فامیلونو خپل د کورنۍ غړي خرڅوي او نورو ماشومانو ته پرې د خوراکي مواد یو څه شی برابروي. نو اقتصادي ستونزې هم تر ډېره دي، فامیلونه کوشش کوي چې ګټه زمونږ مخه ونیسي، ولکه زمونږ مخه ونیول شي مونږ هر عقل یو دومره کولی شو چې هغه کسانو ته چې د کار زمینه نه ده مساعده شوې، هغه کسان چې دی له کار څخه منع شوي دي او یو ته ویل شوي دي چې تاسې په تمه پاتې شئ، هغوی ته یو آواز شو، یو غږ شو، نو که مونږ هم غلي پاتې شو او هغوی خو بېله هغې نه هغوی باندې د کار بندیز دی، د بلاخره زمونږ د شل کلنې لاسته راوړنې چې وي هغه ایستېږي ټوله د لاسته وځي، نو یو څه مقاومت باید وکړو. هغه مقاومتونه چې په لومړیو کښې مونږ کړي دي ډګر ته راوتو یو څه باید اوس هم وکړو، ځکه چې هغه وخت خو لا مونږ بېخي نه مس کولی چې کورنۍ ته یا قناعت ورکړو او یا کوم بل څه، نو له مونږ له هغې مرحلې نه راووتو. اوس خو یو څه کولی شو چې کورنۍ ته هم قناعت ورکړو دغه اوسني محیط نه، مونږ یو څه یو جوبه کېدای شو چې راتلونکی نسل او د دې تر څنګ هغه کسانو ته چې د کار زمینه نه مساعدېږي یو څه د هغوی غږ شو او نړیوال په دې باندې آګاه کړو چې دا اوسني نظام باندې داسې فشارونه په باندې ډېر دي، کېدای شي چې وخت په تېرېدو باندې دغه اوسنی وضعیت چې دی تغییر ومومي، ولې غوښتنې دا دي چې بالاخره باید ومنل شي دغه غوښتنې د ښځو په برخه کښې.
بل داسې دا څنګه چې مونږ وختي هم وایي چې لکه راپورونه وایي چې افغانستان چې د خبریالانو د پاره ټوله نه خطرناک هېواد دی، د دې د وجې ډېرو خبریالانو دغه وطن دغه هېواد دغه سیمه پرېښوده، دغه خاوره یې پرېښوده، خپل وطن یې پرېښوده. تاسو تر څه پورې په دغه وطن کښې څه وجه ده، ولې تاسو کوشش کړی و چې هم د خبریالانو سره وځئ چې خپله دا خبریالۍ دنده په صحیح ډول چې کوم د دې حق دی د ویلو د لیکلو هغه وکړي، نو د دې په لړ کښې تاسو هم چېرته بهر د نورو خبریالانو په شان د وتو کوشش کړی دی که نه؟ څه وجه چې تاسو تر اوسه پورې لکه نه یې وتئ، نه یې همدلته کېږي خپله دنده وړاندې؟
بلکل، یعنی د دې احساس خو ټول کوي که دغه د اوسني نظام یا د طالبانو له راتګ نه څوک ویره ونه لري، ولې د دې تر څنګ د خبریالانو ژوند تر ډېره د داعش له لورې نه هم اوس ګواښل کېږي. کله دغه اوسني نظام نه یو څه ویره اوس راکمه شوي، ولې داعش یو ډېر لوی ګواښ دی د خبریالانو پر وړاندې. کوششونه کو ټول خبر اعلان کړی ولې هغه څه تر لاسه شي هغه قناعت ور نه دي او د دې ترڅنګ باید دا څه کوشش نشي چې تاسو وکولې شي چې یو څه ملاحظه وکړي ولې ته دې د خبر اعلان په نوم باندې هغه کسان له هیبات څخه ووته چې هغه یې خبر اعلان او فقط استفاده وشو د خبر اعلان په نوم نه په دې کې دا خبر اعلان چې پیژنم چې دې په افغانستان کې پاتې دیوان نشي کولای یعنی چې دې ګواښ سره مخ دې خپل کاري محیط هم خوشی کړی دی خپل دندې هم خوشی کړی دی او د دې یو تهدید سره مخ دی خو بیا هم دې په افغانستان کې پاتې دی نه د طالبانو له لوري تهدید سره مخ نه دی ولې د داعش له لوري سخت تهدید سره دی مخې ولې د افغانستان تر راتلو ولې دغه خبر اعلان حق هغه کسانو چې هغوی په جالي توګه باندې یا اشاره لري جوړ کړي او یا هم کاسونه د نور رسنیو جوړ کړي هغوی وخو او له دې څخه ووتل نو دا کسان مستحق د څه پاتې دي تر ډیره او هغه کسان چې د جالي استفاده کړه هغوی ووتل چې د خبر اعلان کوشش کړی چې ووځي ولې له تر اوسه لا پاتې دي او حق یې نه ورکړل شوی
تاسو غواړئ چې تاسو هم لکلار شئ خپل جون محفوظ کړئ نو تاسو به کم هیواد ته تل غواړئ چې هغه تاسو محفوظ ښکاري چې تاسو پکې خپل دنده خپل تحصیلات مخکې بوتلی شي نو به کم یو هیواد چې تاسو غواړئ چې لاړ شئ ورته
هر هیواد ته چې دغه اوسنی خبریالان او د دې پتنن هغه خبریالان چې په خوا هم تللي دي که هغه هر هیواد کې وي د دوی فعالیت په افغانستان او کنی د زیات بقا ته پاره دي او په خصوص د خزینه خبریالان ته دې چې اوس وتلي دي او یا هم د وتلو په حال کې دي زیاتره نو دي او یا کله ته په کوډنه نه لکه موږ چې یو د دوی په دې فعالیتونه په افغانستان او کنی د زیات بقا ته پاره وي د افغان خو غږ رسول دي که هغه هر هیواد دي په هر هیواد کې ژوند وکړي که څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته وې اوس نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده ټولنیز رسنیو له خوانه خپل رسنیو د خوانه نړۍ سره داسې شوې لکه یو موټی نو اوس نړۍ ته غږ رسول او نړۍ باندې خاص کول او د دې کشن خپل حق وغوښتل د دې د اسانه شوې دي نو که دې په هر هیواد کې ووسیږي کولی شي چې د افغانستان د خوځو د افغانستان د هغو بې وزلو خلکو غږ تر نړۍ پورې ورسوي یوازینی هدف به همدا وي په هغه هر هیواد کې فرق نه کوي ولې چې د دوی ژوند پکې سیف ووسیږي او دوی وکولی شي چې د افغانستان او کنی وزیر د بقا لپاره یو څه وکولی شي نو دا به ډېره ښه وي
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voa_diva
سونیا اول خو خپل ورزونکو ته یاد کوم چې د وایس اف امریکا ډیوډیو د ګرانو خلکو ورزونکو تاسو په پروند واشنگټن ډی سی نه اوري او د میرمنو کاس پروګرام د ساس قربان نه حصہ هر یو ماسند د افغانستان خبريال جرنالیست سونیا افغان ملګری ده چې شمشاد ټلویزیون سره خپل دنده او وړاندې وزي سره خبرې اترې کوو په نن سبا حالات باندې سونه بدلون راغلي کړه داسې چې کریبان درې میاشتې شوې د طالبانو واکمنۍ کې جون سونه بدل شوې دي حالات سونه بدل شوې دي خو د لپاره په خاص توګه په دغه سیمه کې سونه بندیزونه دي سونه غوي خپل بندې د لاس ور کړې په دې د خو په سونه باندې خبرې اترې کوو سونیا چې مخکې به تاسو کله دفتر نه کار د لپاره وتلې تاسو یا تاسو تر څنګ نور ملګري خبري اعلان چې د دفتر نه د کار د لپاره وتل د کوم کوم خبرو به خیال ساتل او اوس چې به هر روز د کوم خبرو خیال ساتم
د مخ کې نه تر دې د امنیتي لحاظ باندې به یو څه دومره تغیرات پکې نه وی راغلي ځکه چې په تیر نظام کې هم تر دې راکله چې به خبر اعلان د خبري پوښښ لپاره بهر له کوم کانفرنس لپاره یو کوم د لپاره به چې د اشتراک لپاره دی اپلای کول او ورکړل نو چې دې بیره ورسره دا و چې دوی ټارګټ نشي دوی ونه وشل شي په نو موږ دا غویره نشته تر دې ځکه چې نظام اوس کلا نه د طالبانو په لاس کې دا غویره تر دې اوس نه شوې ده چې دوی ټارګټ نشي یا هم ونه وشل شي خو اوس اندېښنه مو څنګه دا چې تر دې خبري اعلان ته دوی عادي څه ورکول کیږي زموږ خبري اعلان چې زیاتره ورغلي دي دا 13 هفته هم زموږ خبري اعلان تر دې هغه دولتي ریاستونو ته خط دی او خپل خبري پوښتنه ترلاسه کړي یا اطلاعات ترلاسه کړي دي روس اطلاعات ترلاسه کړي کوم شوه دي زیاتره د وایره په بیان دی یان نه لري چې خبر اعلان ته دوی جواب ګوي یو خبر اعلان ته دوی اطلاعات وخت په وخت ورکړي او دا مشکلات دي روس خبر اعلان پر ځان دي او تدې ترسان اوس چې کله خبر اعلان او دینو دوی یوازینی ویر چې ورسره وي هغه دا دي چې کپلاره د مطالبان چې ونیږي آیا دوی زموږ سره سم رویه وکړي که مخ خلاف سره سره وکړي او که نه تازه په دغه تېره هفته کښې لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل زمونږ ځینې خبر اعلان زه به د ادارې نوم واخلم هغه ادارې ته ورسوي او هغه ته ورسره داسې چلند شوی و چې خبریالي یعنې یو بې کاره کار کول او بیا تاسو راغلي هم هست چې مونږ نه معلومات غواړي یا فلان کې یعنې دوی ډېر ذلیل شوي و د یو خاص یو کلب لپاره چې دوی غوښتي یو کلب ترلاسه کړي او اطلاع ترلاسه کړي او خپل خبري پوښښ وکولی شي ولس ته په سمه توګه وړاندې کړي اوس د خبریالانو پر وړاندې تر ډېره په ټوله کښې رهبري د طالبانو نه یادوم او د رهبرۍ ټیټه کچه خلک چې دي خبریالانو ته هېڅ ارزښت نه ورکوي او خبریالانو ته ډېر داسې یو کسان هم ښکاري معمولي شان چې یعنې دوی غواړي چې خبریالان تر ډېره ذلیله کړي او تر دې حده چې زیاتره خبریالان وهل شوي تپل شوي هم دي په همدې برخه کښې که ستاسو په یاد وي د افغانستان د ازادۍ په ورځ باندې تر ډېره د کابل ښار کښې د افغانستان درې رنګه بیرغ وګرځول شو زمونږ خبریالانو کوشش وکړ چې د ښار دغه تصویر راواخلي او په خبري پوښښ کښې ځای ورکړي ولې زمونږ خبریال زمونږ کمرمن ډېر په دغه کار باندې خبریال تلیل شوی و او کمرمن تر دې حده چې د طالبانو له لورې نه وهل شوی و نو اوسنۍ اندېښنه له خبریالانو سره دا وي چې مونږ سره به د طالبانو رویه سجول وي هغه پخوانۍ اندېښنه چې دوی به ټارګېټ نه شي وبه نه وژل شي هغه مسله تر ډېره پورې حل شوې ولې اوس خبریالان ذهني شکنجې سره مخ دي چې مونږ خبري پوښښ لپاره ځو ته به خبر څوک را کړي او که نه اطلاع به څوک را ته را کړي او که نه که اطلاع رسنۍ هم کېږي مونږ ته مونږ سره به رویه سجول کېږي
بل تاسو چې کله داسې رپورټنګ له ځئ نو دفتر له خوا در ته څه خاص خصوصي احکامات در کړی شوي دي چې کله داسې لکه طالبان په واکمنۍ کښې راغلي دي د دې د راتلو وروسته تاسو د خپل دفتر له خوا کومې خپلې ادارې له خوا ته څه خاص احکامات در کړی شوي دي
د زمونږ د دفتر له خوا داسې خاص کوم څه نشته او تر ډېره چې مونږ د خپل دفتر د خپلې ادارې سره په تماس کېږو هم چې اوس خو وضعیت داسې وضعیت خراب شوی دی او تر ډېره باید زمونږ ژوند ته پاملرنه وشي نو دوی وایي چې مونږ تاسو ته ډاډمن امنیت رامنځته کړی دی او تاسو هېڅ ویره نه ویره ونه لرئ د شمشاد له ادرس نه به تاسو ته هېڅ څوک هم کوم څه وروئ بلې لکه څنګه چې پخوا به هم خبریالان تله یو خبریال یو کمپمن یو موټروان اوس هم هغسې وضعیت دی نو دوی یوازې یوې کندې سره او ان له خبریالانو سره هغه وسلې یا هغه لومړني امکانات هم نه شته چې که دوی باندې په کوم ځای کښې د هر چا له لورې نه کېږي خو د اوسنیو شرایطو کښې تر ډېره د طالبانو له نومه په استفادې اوس وضعیت ګم دی نو تر ډېره طالبان هم وایي چې په دا ښار کښې چې دا ګډوډیانې رامنځته شوي دي یا دا ښار کښې چې کومې ګډوډیانې کېږي یا زیاتره خبریالانو کورونو ته چې د طالبانو په نوم باندې کسان ور اخلي دا طالبان نه دي نو تاسو خپل کورونو ته اجازه مه ورکوئ او د دې تر څنګ که تاسو داسې کوم څه ولیدل نو مونږ سره په تماس ته شئ نو اوس وضعیت داسې ګوم دی چې دغه کسان چې خبریالان ځوروي د دې تر څنګ عام ولس تر ډېره ځوروي دا واقعا طالبان دي نه دي دا څوک دي د طالبانو له نومه په استفادې سره داسې خلک پیدا شوي دي چې د خبریالانو ژوند ګواښي نو اوس زمونږ د دفتر طرف نه ستاسو د سوال په مطابق داسې کوم څه خاص امکانات خبریالانو ته نه دي برابر شوي هغه څنګه چې پخوا په تېر نظام کښې وو اوس هم شته اوس نظام کښې له یوه خبره چې دوی تر ډېره باندې اتکا کوي هغه دا ده چې اوس خو ډاډمن امنیت رامنځته شوی نو اوس تاسې دا لومړنۍ توکو ته یا لومړنۍ امنیتي توکو ته دوی تر ډېره ضرورت هم نه لري ځکه چې پخوا بېره له طالب څخه وه طالب خو اوس نظام ته راغلی نو ډېره بالکل ختمه شوې ده د دې په وینا
خو تاسو ته پوس طالبانو په واکمنۍ کښې ستاسو دفتر ته لکه تاسو وایئ چې ځینې خلک داسې دي چې هغه طالبان نه دي د طالبانو په شکل کښې لږي کې دهشت خورې ویره خورې په خلکو کښې نو ستاسو دفتر ته هم لکه چا ته ستاسو ته په خپله په تګ را تګ باندې په خپله دنده زنانو لیکوالانو ته یا خبریالانو ته یا تاسو دفتر ته دړکی تر راشي شې دي کنه
ا زمونږ دفتر شخصن زمونږ خپل دفتر یا زمونږ د ټیم دې کوم خبريات شکر الحمدلله له پروسه د کومه ستنه نه درامه خشوي ولې چې دا چې د مونږ رسنه یو نو دې دغه معلومات دغه شکایتونه دغه اندېښنې خلک له مونږ سره شریک کړي نګدی میاش دوران دې زمونږ خور مدني فعاله د زهره امینی نو موږ ته د ټکې یم د لکه چې هم دا او ژورنالیست هم او مدني فعال هم د حقوقو ته د کسان ورکړي چې طالبانو په نوم باندې خپل حقوق برند کوي خو حقوق په کور کې شتون نه درلود یا ته د کور هم ته ګډوډ کړي او کورنۍ هم ته غواخلې وا د دې څنګه خبريارانو تر څنګ زیاتره هغه خلک له دې څنګه کرامه چې طالبانو په نوم د نوم په استفاده سره د دې کورونو ته ورګي او کورونه تلاشي کوي او یا هم مرموزي وژنې په کې هغه کسان چې په دې نظام کې دوی شتون درلود که هغه پولیس دي که هغه اردو او که امنیت برخه کې و هغه کسان چې ډېر د دغه ستونزې سره مخ دي طالبان په قرارداد وایي چې د موږ عمومي اف اعلان کړی دغه کسان چې د دې د موږ په دې کې کېنه دي پر اوس معلوم هم نه ده چې دغه کسان ورځي وخت د طالبانو پورې تعلق نه لري او که د طالبانو پورې تعلق لري خو که تعلق هم نه لري ځکه چې اوس نظام د طالبانو د نه جوابګوي دوی دي دوی باید وایي چې دغه کسان څوک دي بالاخره د دې ترڅنګ تاسو به په جریان کې یاست په نن غرهار کې په دې ورسته کې په دې مرموزه وژنې کې دا څه کسان وژل کېږي چې هویت هم په ډاګه نه وي او د دې ترڅنګ هغه کسان چې د کې د چالو لري نه وژل کېږي مسلې ته هم څوک په غاړه نه اخلي او مونږه له دې نه دا وضعیت سره هر سهار د دې د څنګه هر په باغونو کې تاسو کسان تر څو دي چې دوی اعدام شي دفتن د مدرسو د جماعتونو ملایما چې د اوس پرخه کیږي نو دا هغه د خپلې کینه یوازې خبرې اعلان د لپاره بلکې د تیر نظام هغه نظامي چې هغه هم ورسره مخامخ دي هغه هم ژوند تر دې د غوښ سره مخ دي او د خپلې هم دا چې کا اپ یو مونږ نو دا کاستان هم باید کنټرول شي دا کاستان څه دی به دوی پیژندل شي اماره په دې ته جواب کوي هم
په افغانستان کې سونیا د افغانستان پښتنې زنانه چې د نړۍ د سره د سیالۍ په دغه سفر کې ډېری ګړندې شي او ډېر ژوند پر خوشبینه وي ډېر هوستلي لري ډېری او خوښات لري د ژوند لپاره نو اوس دا غوی ژوند دغه حالات او دغه دغه راتلونکو ته څنګه ګوري چې هغه به خپل دغه ژوند څنګه دغه خپل سیالې به څنګه وړاندې بوزي دغه تشکیل کاله چې هغه دغه د تعلیم په میدان کې د لوبو په میدان کې ټیپ سیاست صحافت هر یو میدان کې زنانه ډېری مخکې راغلي وي او ډېری د نړۍ سره په سیالې کې روانې وي اوس تاسو دغه مستقبل ته دغه دغه حالات ته څنګه ګوري
نې راتنه ته څنګه ګورئ بالکل بالکل دا تجدید د اندېښنې وړ موضوع ده لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړئ چې شول کولونه کې افغان خزینه د ډیر په حکومتي چارو کې تحصیلي برخو کې تدیره دی ونده درلوده د پرا حضور درلود په دغه برخه کې ولې اوس دغه حضور ورس پر بل کمی دي کم رنګ کیږي د تاسو ته تازه دغه د تیر هفته یو څه وکړم چې د دې څنګه چې خبريالم او ژورنالیستي هم کوم ولې زمونږ د پاهنتون لاورسته سمستر پاتې او یو میاش زمونږ وخت له دې چې فارغ شو ولې نظام په خیرو په واسطه ګټور شنو د دې دغه محاسبینو سرنوشت هم نه دی معلوم ما سره تر دې ورځ ما د ټولګیوالو د دې ترڅنګ هغه په هانتون کې چې څوک ما پیژني د ما سره د غاندې خنیس شریکوي چې بل خره زمونږ ژوند د څنګه کیږي مونږ ژوند د په کوم خواته مونږ باندې زمونږ ژوند اخر څه شي کیږي او زمونږ اسناد تاسو بیا اسناد زمونږ د سلور کالو دغه زحمت اخر پایلې څه شو د دې راسته چې ما سره یوه ماستلې دې کومي ولا نو هغه ویل چې دې کوشش وکړي چې په هانتون کې د داخلي شي کوشش وکړي چې له ایزه څخه باندې دې لارین وکړي او د طالبانو حداقل پام دې تر واړې چې دې په اورستي کې خبرې دا چې د دې مکتوبونه د خلاص شي دنجو نو ولا تاسو دې اجازه نه ورکړي ولې دې دولتي په هانتون خبره تر دې را پټه په ولاړ ده او د پریاړه باندې څه خبره هم نه کوي چې دولتي په هانتون شروع کیږي نه شروع کیږي د خو پر وړاندې د دې دریز کې شیدا به خځې اوس په هانتین ته پریږدي نه پریږدي پریږدي په کوم کې نه تم باندې پریږدي نو دا هم اوس ته دی ګون غوونه دی غوښته چې اوس ټولې ځلاریون وکړي چې دا د نظام فکر یو څه په هانتین ته هم راوګرځي بلے کله چې دې په هانتین ته دي هغه شعارونه هغه ورخه چې دې سره دي دې په هانتین په دیوال باندې نستوي نو د طالبانو له خوا نیول کیږي او خزنو ته وایي چې تاسو دي او هغه لک الکان چې دې سره دي هغه یو شو یو ورځ په زندان کې تیروي نو دا چې دې د خپل سرور کلان د تحصیلي اسناد د لاسته کولو لپاره د زندانونو مزل تیروي نو دا زما په نظر تدیره اندېښنوونکی وضعیت دی د دې خلک په افغانستان کې تاسو د خوځو روانه وکړه هغه محصلین چې نارینه هم دي هغه هم سره مخ دي یوازې خزینه نه نو دوی هم غواړي چې حق ترلاسه کړي د خوځو حضور خو دې دغه نه هم تدیره کوم رنګ شوی دی خو د تدیره د طالبانو راتګ سره تر دې دغه هیله یو قسم مرشوي ده لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ویل نو د درې میاشتې چې ما به کوشش وکړم چې داسې یو خزینه مدني فعال او یا هم داسې یو کس سیاسي شونکی چې د وکولای شي مشوره د خود د وضعیت په تړاو د دې تر څنګ نور کوم مسلې چې د سیاسي شخل نظر د دولت پر وړاندې د سرګنت ولا ما ونه شو موندلې دا د جګړې کوي چې درا ورسته کې د خود حضور او د خود هغه خاص چې دی وایسته است کوم رنګ کېږي او شاید کار هم هم دې د وشي چې د دې د حضور په دولتي چارو کې په حکومتي چارو کې په تحصیلي چارو کې یو څه راکم کړي ځکه په نمبر هات یو ښه اقدام وشو چې نن د خزینه او د دې ترڅنګ د نارینه مهاجرینو په دې څنګه فعال شو او هغه څه به د څنګه پیل شو ورته خو اقدامات موږ ډیر وکړو موږ تحصیلي چارو په ډیره د کورونا لامل هم تکنې شوې ده ولې اوس که د سیاسي بدلونونو لامل هم دغه څاره تکنې شي نو افغانستان به ډیر غټ قیمت ورکړي د تحصیلي چارو په برخه کې
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سابلای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
بل تا خو د طالبان دراتک نمخ کې لکه چې کلب خبرې سلی خبرې روانې نه کی بده ویل کېږي چې طالبان به دا ځل هغه شان بندیزونه سره نه راځي هغه شن پابندیانو سره چې څنګه مخکې خلکو یو ذهن یو ویره و ډېر ځل ویدا به دغې نه بیا خوي کړي ځل راځي هغه مخکې ستونزه نه بدی لیک د سبق اخلي ډېر ځل به خلکو ته دونه دغه نوې چې خلکو ته په خو تندې هر خوشاله شي وته کراغ چې او دا ځل به دا بندیزونه نه اي کې څه خبري څه نه څه خبري ورکه سره اختیار شوی دي کنه هغه هغه
بالکل نه جن د ریښتیا هم یو څه بشته د طالبانو شتون او د دې ترڅنګ د دوی هغه رابطه چې په تیر ځل کې د دوی ونیو د سې کې چې کوم طالبانو د دې را هغه رابطه نشته هغه د میکانیزم د دوی نه دی هغه حکومت داری د دوی نه ده لمرنی بیل کې موږ چې موږ د تلویزیون په صفحه باندې دایری او خبرې په خبر کو که یو څه ذهنیتي فشارونه په موږ باندې شتون لري ولې حداقل د دې اجازه مو په پرو سره خپل شوی د ترزه د چرګم کې کومه دغه اجازه موجوده دی کنه دغه تضمین نشته خو اوس دغه اجازه موږ راخلا شوی چې موږ خبرې په خبر کو کړو کو د دې ترڅنګ لاله پروسه په مشخصه توګه باندې نه دی ویل شوی چې خزه د کار نه کوي او یا خزه د تحصیل نه کوي دا یو وخت بدلون دی او د دې ترڅنګ دی چې موږ ژمن یو او موږ په داسې یو میکانیزم باندې کار کوو چې خو ته یو راځمنه قضا رامسته کو او دا د میکانیزم خبره یو څه ګونګه ده ځکه چې کله خو زه یا د نجونو د مکاتبو یا د ونو شي په خوانی نظام کې هم زمونږ داسې لباس نه و چې هغه باندې ځینې وکړي چې موږ ټول لباس او سپین څادرونه او په سم حجاب باندې نجونې بیا د دې تر څنګ په مکتبونو کې تر ډیره نارینه استادان موږ نه درلودل کا په دې مکتبونو کې تر ډیره دوه درې دانې دوه اته درې دانې په هم دې څنګه درته نه وغه په دې رو داسې مکاتبو کې چې یعنی دې په نتر په توګه باندې په پیدا کېدل تر ډیره زموږ د ښوونځي او استادانو خزینه دي په هانتونو کې هم کا محصلین راتلي یا په د نشنه ته پیدا مو ورکول خزینه او استادانه هم موږ د دې ولې خزینه او استادانه یو څه په هندو نه کم دي نو شاید دغه هم یو څاره وی چې دغه وسنه تحصیلي کار باندې تکنه کیږي د دې تستان دا خزینه د ترانه ته هم د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده دوی هم راځي خپل کارونه ته ادامه ورکوي د دې تستان ټرانسپورټ ریاست ته هم خزینه کارکونکو شته چې دا خبر خبيخي کلن جدا شوی دا خزینه کارکونکو په خپله بایومټریک او د ترڅنګ د سپتنا په خزینه کې او د نارینه بر خبيخي کلن بیل شوی دا پراتون کې یو څو ورځې کې به اعلان هم وکړي چې الکترونیکی تذکرو برخه به هم فعالوي یو څه د دې نظام په بدلون سره د تذکرو بڼه به تبدیلوي ولې په دې برخه کې هم دا چې خزینه کارکونکو ته هم اړتیا ده خزینه کارکونکو به ځکه په هوایي ډګر کې د خزینه کارکونکو د پلټنو برخه دا هم فعال شوی ده نو یو څه شته د دې نظام ته هم واقعا تغییرات هم داخلي دي خو موږ هیله من دي چې دغه تغییرات چې دي راوستي دي دا اوږدمهاله دي د دې د اندېښنه ده چې دغه تغییرات داخلي دي خو ټول ورته خوشبینه دي خو دغمن نه دي چې آیا دا به اوږدمهاله وي او که نه د لنډې مودې لپاره چې طالبان دې ته په تمه دي چې نړۍ پر رسمیت وپېژني بیا به د نوي ملي چې طالبان کېږي او که نه دوی هم حکومتداري ته زړه خوښوي دوی هم غواړي پرمختګ وکړي دغه مسله تر ډېره افغانانو لپاره ګونګه ده
مطلب لا اوس ډېرې اندېښنې دي لا څوک یې ډاډه نه دي مطمئن نه ملي چې
بالکل ځکه چې تر ډېره دا ترلاسه کوو د حکومت لخوانه کیږي نو ما تاسو ته مخکې هم ویل اطلاعات په لاسرسی ته دي کچې پورې کم شوی دی چې زیاتره زموږ د وایز له لتر څخه ویاندویان نه لري نو چې اطلاعات په لاسرسی کم دي نو دغه داد به ولسته د رسنیو له لارې ورکول کیږي چې رسنۍ اطلاعات په لاسرسی ونه لري نو دغه اطلاعات او دغه داد به ولسته کومه پیدا کړي
نو لومړی شروع دلته نه په کار ضرورت دلته کیږي نو تاسو ځکه هغه اندېښنې ځکه دي چې دلته لا هغه شاته دا تاسو ملانې تر لاسه شوې کی تاسو به خلک مطمئنه کې یو خلکو له داسې یو د اطمینان ور پیغام ورکړي چې یو خوشاله شي او نه حالات سمېدو والدي نو دا د غرسنې لا
بالکل نن جان ته ډیره اوس دغه کومه خزینه کارکونکو چې ډیره خپل کارونه ته دوام هم ورکړی دی زه پاسپورت ریاست ته کلی او هغه ته له دې کارکونکو سره ما خبرې درلودې نو هغه نن په پښتنو کې چې تاسو معاشات څنګه دي نو ویل دي معاشات کوم درک نه لګي چې موږ ته به معاش راکړي او کنه د دې ترڅنګ مال تر مال لري چې دا څنګه ته به هم کار ته دوام ورکړي او هیڅ معلومات نشته چې یعنی زموږ کار به دوام وکړي دوام به ونه کړي اوس په فارې موږ راغوښتي کنه مونږ ته په راتلونکي په هم دغه سیم زمينه به مسایې دي چې مونږ کار وکړو یعنی هغه یې داتمن نه دي بیا هغه تر څنګ مونږ هم داتمن نه چې یعنی مونږ هم ورته شپې شمارو ته درېږي چې د اسلامي امارات په خاطر کې به سړي زمونږ پر وړاندې یا مونږ پرې دې کنه پرې دې کا پرې دې په کوم میکانیزم باندې مونږ دې دې د تر څنګ رسنۍ باندې رسنۍ کې کار کول چې دې دې چې اسلامي چوکاټ کې بل اخر د اسلامي چوکاټ دې تر څنګ نه دی روانه په لکه دا اسلامي چوکاټ دې دې چوکاټ ځکه چې مونږ خو په خپل چوکاټ کې په خپل حجاب کې کوم نیو کنه له پاتمان دې دې لري چې په داسې چوکاټ باندې دې کار کوي نو دا چې چوکاټ دا د میکانیزم خبره تدید د افغانانو لپاره د تخصصي خزینه لپاره تدیره یو څه ګنګا پاتې ده
یو مهمه ده چې تاسو په پوری هر شی ونه چې هغه اسلامي چوکاټ کم ویل چې هغه کې خزې دې مطابق لکه زه نه خبره غو چوکاټ دې ورته خو نه زنانه به مطابق بیا روزي استاد خبره ټیک ده چې د پښتني زنانه یا د افغانستان زنانه خاصي هم او هغه د اسلامي چوکاټ او چې کم دغه پښتون کلچر هم دی به اسلامي کلچر دی دغه خو خیال غیال مخکې نه ساتي کنه خو لکه د دې لخوا لا تاسو پورې هغه اسلامي چوکاټ لا واضح شوی نه دی چې زنانه پغی هم ډاډه شي خپل کار هغه واخلی او دې تر څنګ مخکې لاړ شي نو اقتصادي تور باندې هم لکه ډیر زیاته وزه خراب ده هغه تاسو په کم نظر ګوري چې دا به د دې حل سکی دی شي څنګه به د دې مسلو حل پیدا کیږي څنګه به دا کارونه روانيږي ځکه چې سکولونو کې استادانو د تنخواګانې نشته په هسپتالونو کې تنخواګانې نه وي په ایرپورټونو کې تنخواګانې نه وي نو بیا به څنګه لکه خلک روم دي نو کار به څنګه شاته در کې بچی دي کور دي کرایانې دي خرچې دي دا به څنګه کېږي نو اقتصاد به خپل سوای
بالکل دا یو ډیر لوی پوښتنه ده د افغانانو لپاره هم ځکه چې ته دې په افغانستان کې به په خصوص په خرمشتو خلکو کې خپل ژوند خلکو دا شایر کړو چې د میاشتنۍ تنخوا په مطابق ته دې خلک په افغانستان کې داسې کورونه هم شته چې دوی کور نه لري بلکې په کرایه باندې اوسېږي نو دوی په خپل میاشتنۍ معاش ته په تمه وو به په د هغه په مطابق خپل ژوند چارې برابرولې وره او هغه چارې ته دې ټکنې شوې ده نن مونږ دا سره په ټولو کې په کندهار کې خون کو کاربندی اعلان کړی دی ځکه چې د تیرې استاد میاشتې راهیسې د ماشونه نه دی ورکړل شوی او دوی د ژوند د اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دی. داسې رپورټونه هم موږ لرل داسې اندېښنې د هغې استادانو موږ سره شریکې شوې چې د کور د چارو د کورنۍ چارو پر مخ بیولو تر څنګ حتی استادان د دې پیسه هم نه لري چې دوی له خپل کور نه تر ښوونځي پورې ځانونه را ورسوي او یو دلته شاګردان او درس ورکړي. نو دا د یو مغټه مسله ده او اقتصادي برخه کې باید په دې کار وشي. په دې د طالبانو پښتنه او د طالبانو وینا هم دا چې د افغانستان څنګه شوې پیسې د باید آزادې شي ځکه چې دغه اوسنۍ ټکنې شوي چارې چې دي چې دوی دغه دغه پیسو ته په تمه دي او بشري مرسته باید افغانستان سره تجربه وشي. دغه اوسنۍ کوم وضعیت چې افغانستان کې رامنځته شوی د ډېر بوږنوونکی دی. هغه راپورونه چې موږ د نړیوالو رسنیو له لوري اورو چې په افغانستان کې 3 میلیونه وګړي له لومړنۍ خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. دوی اته لومړنی خوراکي توکي دوی نه لري او بیا ژمی په را روان دی. ژمی ژمی کې تر ډېره هغه د خوراک لپاره کوم څه نه لري. بیا د ژمی هغه توکي چې دي هغه باید سره تیار کړي. نو د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او د دې تر څنګ د بشري مرستو اړتیا په افغانستان کې ډېره لیدل کېږي. خو طالبان د یوې نقطې ته اشاره کوي چې په ډېره باید افغانستان سره بشري مرستې نه ولې په افغانستان کې ډېر پانګونه وشي. خو اقتصادي مبصرینو سره چې په دې اړه باندې موږ خبرې کړې دي هغوی نصیحت چې موږ اورېدلې دي هغوی وایي چې دغه دواړه عنصر چې دي هغه بشري مرستې دي یا په افغانستان کې پانګونه ده دا دواړه افغانستان لپاره حیاتي مسله ده ځکه چې په دغه لنډمهاله موده کې په افغانستان کې پانګونه ممکن نه ده ځکه چې خپل افغان سوداګر دې زړه نه خټوي چې په افغانستان کې پانګه وره وکړي. نو بیا یو بهرنی موسسه هغه څنګه په کوم باور باندې شي دلته پانګونه وکړي یا افغانستان سره مرسته وکړي ځکه چې تضمین موجود نه ده. نو بشري مرستو باندې تجربه اعتقاد کېږي هغه مرستې چې دغه وروستیو غونډو په لړ کې له افغانستان سره اعلان شوې دي شل هېوادونو افغانستان سره چې کومه مرستې اعلان کړې دي. نو د دې د اعلان شوې کولای د ویش لړۍ یو څه تکنې ده که ویشل کېږي هم د هغو مرستندې موسسو له خوانه به افغانانو ته رسول کېږي چې په ډېره د افغانستان کې داسې اندېښنې دي چې دغه مرستې چې کله دغو موسسو ته رسېږي نو په ډېره کمه اندازه باندې هغه افغانانو ته رسول کېږي. هغه هم چې په کور دننه باندې که داس دغه اوسني نظام باندې په ډېره دانې وکړه نه شي چې واقعې اقتصاد د پکې موجود دي. خو بیا هم ویل کېږي چې دغه مرستې چې رسول کېږي د دغو موسسو له خوانه په ډېره کمه اندازه باندې د افغانانو ته رسېږي هغې اندازه باندې نه رسېږي. په ډېره نو تدیره دغه اندېښنه له افغانانو سره موجوده ده چې دغه مرسته چې له افغانستان سره کېږي دا باید په مستقیمه توګه باندې وشي ولې نړیواله ټولنه او نړیوال دې ته زړه نه ښکوي چې طالبان او یا دغه اوسنی حکومت دې ته ښکېل پاتې شي. او له اوس اندېښنه دا ده چې دغه اوسنی کومې مرستندوی موسسې چې په افغانستان کې فعالې دي او ډېر افغانانو ته مرستې رسوي دغه مرسته په کوم مستندم باندې دې رسوي افغانانو ته؟ آیا طالبان پکې داخل دي او که نه په ډېره نړیوال خو د طالبانو شتون چې دوي ولې په کودنه نه بیا د طالبانو له خولې نه داسې اورېدل کېږي چې نه دوی هم په کې شامل دي او د دوی د مدیریت لاندې دغه مرستې ویشل کېږي.
تاسو سونیا د یوې خبریالې په حیث دې ټولو ستونزو ته د دې حل ته په کوم نظر ګورئ؟ تاسو څه وینئ د دې حل څه کېدی شي؟
د حل په تړاو کې ډېره اندېښنه په کور دننه موجوده ده ولې د یوې خبریالې په حیث د افغان په حیث زما په نظر چې باید دغه اوسنی نظام رجوع ولس ته وکړي. په دې ډول د پخواني نظام د پرځېدو یوازینی علت دا و چې د ولس او د حکومت ترمنځ واټن ډېر رامنځته شي. که دغه واټن دغه اوسني نظام سره هم رامنځته شي نو بیا خو د ولس زور هېڅ نظام هم نه لري. نو کېدای شي دغه نظام هم تر ډېره ونه پایي او دی هم بالاخره سقوط وکړي. نو زما په نظر یوازینی د حل لارې دا ده چې باید دغه اوسنی نظام هم ولس ته رجوع وکړي، د ولس غوښتنو ته، د ولس هیلو ته، د ولس ارمانونو ته. هغه څه چې د دوی غوښتنې دي، هغه څه چې د دوی احساسات لپاره دي، هغوی چې باید دغه اوسنی نظام تر ډېره لاسوهنه ونه کړي. د بېلګې په توګه تاسو ته وایم چې په دا اوسنۍ اساسي شرایطو کې ولس احساسات تر ډېره په درې رنګه بیرغ او ملي سرود باندې راڅرخي. نو دغه اوسنۍ نظام ته په کار ده چې د ولس احساسات رد باید وموندل شي. دوی باید ولس ته رجوع وکړي، د ولس غوښتنو ته پام وکړي. د دې تر څنګ په دې وروستیو کې تر دې لکه څنګه چې مال سیاسي مبصرینو سره سیاسي شنونکو سره دوی سره خبرې اترې کړي دي، دوی نظریات سمه راټول کړي دي. دوی وایي چې دغه د اوسنیو نظام د پایښت لپاره ده چې په افغانستان کې دی ډېر وپایېږي او افغانستان ته بالاخره یو سوله ییزه فضا رامنځته کړي. نو د دوی لپاره لومړنی قدم دا دی چې دوی باید لویه جرګه راوغواړي. دغه اوسنی کوم ګونګ حالت چې دی، د دغه جرګې له لارې نه باید ولس دوی به خبر کړي، ځکه چې پریکړې باید ټولې د ولس دي او د دې خدمت ولس ته کېږي، د دوی ولس خادمین دي. نو په هره مرحله کې دا چې دوی د حل لار غواړي، او د دې تر څنګ زیاتره سیاسي شنونکي دا وایي چې دغه اوسني نظام کې فساد شتون نه لري، ولې تر دې د دوی سره مدیریت نشته، ولې د افغانستان د شلکلن مزاج دوی ته بسنه کوي چې یو نظام دپاره دوی مدیریت جوړ کړي. نو که دغه اوسني نظام کې د فکستان نه وي د طالبانو پولیټیکي چې دوی یو مدیریت جوړ کړي، ولې په افغانستان کې دا فکستان شته چې یو قوي مدیریت جوړولی شي. نو دوی باید ولس ته رجوع وکړي، د ولس غوښتنې واوري، د ولس خواهشات پوره کړي، او د دغه لارې نه کولی شي چې دغه د اوسني اقتصادي وضعیت لپاره هم د حل لار پیدا کړي. د دې تر څنګ تدیر غوښتنه په کور دننه د ډیپلوماسۍ ستراتیژۍ کېږي، او د دې تر څنګ د نړیوال ستراتیژۍ په تړاو تر ډېر هم اندېښنې دي چې باید طالبان د لوري نه دغه ستراتیژي نړیوالو ته څرګند شي. لومړی باید په کور دننه دغه اوسنی نظام د ولس غوښتنې په غوښتنو ته غوږ ونیسي. دا چې ولس له دوی نه خوښ شو، نړیوال دوی ته مجبور کېږي چې هم دغه اوسنی نظام ته مشروعیت ورکړي، او د دې تر څنګ د دوی نړیواله ستراتیژي به هم ورسره جوړه شي. نو د حل لار ولس ته رجوع کول داسې مطلب دی. پیغام مو
سره د پروګرام په خیره کې وسه پیغام ورته
زما پیغام ولست، زما پیغام خزینه او کارکوونکو ته، او د دې تر څنګ دغه اوسنی نظام ته هر افغان اوسنی وخت کې تر ډېره اړتیا سولې ته لري. هر افغان تر ډېره اوس د سولې ته دی. د دې تر څنګ زموږ افغانان ډېر ځپل شوي دي. نو بلاخره موږ غواړو چې دغه وضعیت په یو ډول نه یو ډول باید پایښت ومومي، او زموږ افغانان هم په یو آرام او سوله ییزه فضا کې بلاخره ژوند وکړي، او د په دې برخه کې د نړیوالو مسؤلیت هم کېدای شي. افغانان باید پنا پرې نه ښودل شي. دې شل کاله مزل کې افغانانو ډېر پرمختګ کړی، که هغه د ښځو برخه ده، که هغه هره برخه ده، د تحصیل برخه ده. نو افغانان باید پرې نه ښودل شي چې موږ یو ځل بیا نوي ملت کې تصور وکړو چې بیا موږ شل کاله مزل وکړو تر څو چې دغه اوسني افغانستان ته راورسېږو. زموږ دغه مزل ته باید احترام پیل شي نړیوال هم، او هغه څنګه چې د افغانانو هم حق دی بشري مرستې ورسره وشي، او نړیواله ټولنه افغانستان ته ډېره پاملرنه وکړي. او افغان ښځو ته مې هم پیغام دی چې ان شاء الله هغه خزینه چې زما په شمول دوی یو څه لاسرسی لري چې د دوی غږ نورو ته ورسوي، نو موږ به خپل مسؤلیت په ښه توګه باندې ادا کړو، او کوشش کوو چې دغه اوسنی انتخابونکی وضعیت چې دی دغه وضعیت څخه یو ځای او په ګټه سره ووځو.
ډیره مننه، ډیره مننه سونیا افغان چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته او خپل خیالات او دغه حالات مو سره شریک کړو. څه حال دی، څه غوښتنې دي، او څه مسلې دي؟ خصله خلکو واک دی امر سره شریک یو جهان. مننه
نړۍ، مننه تاسو نه نه هیجان یې ژوندۍ څه چې دا ماته مو وخت راکړ چې خپل د زړه حال تاسو سره شریک کړم. کور ودان ژوندۍ دي.
ډیره مننه ګرانو خبرونکو، دې سره د میرمنو غږ پروګرام وخت ته رسیدي. زنه هي شهر تاسو نه اجازه غواړم، خو وختونه درته غواړم. په لوي لام سپارم. په مخه مخه.